سلامونه ستلی مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د خبري خبرونې ته مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کله کې خبرونه په خبرونو پیلو. په بدخشان کې سیلونو د وی کورنۍ لس غړي وشلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د سیمې چارواکو له قود راپور کړی دی. شته کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد پاړوند په مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمې چارواکو په حواله د پیښې تیر شپه شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمې چارواکو د غرض د دې ولایت په شاوخوا لس ولسوالۍ وو په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اړولو خبر هم ورکړی دی. د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د تیرې څه باندې وې میاشتې سیلون له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او همدارنګه پراخې کرنیزې ځمکې اوبو لاندې کړې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبې 568 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت نن پر خپلې ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 500 زیات کسان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. دا کابل کندهار پر لوی لار دی او بس چپکیدو په پیخه کې لیکچر لګ دو کسان مړه و دیرش نوټه پیان شوې دي. سیمه زو رسنیو د زابل د امیرختیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبرو کړی دی. چوای دغه پیخه تیر شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. دا چارواکو په وینا په ټبیانو کې ولس خزی دي چې د درملنې په موخه نشتی روغتون ته وړل شوې. د دې پیخې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو یوه اداره په پایو نیواګینې کې د غره خویدنې په پیښه کې د څه باندې 600 کسانو د وژل کېدو اټکل کوي. د نمړنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې جو د تېرې جمعې په ورځ د مې په 23مه د آرام سمندر په جنوب کې پروت د هیواد کې شوې شاوخوا 60 کورونه لاندې شوي وو. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر ایشوټډ پرس خبري اژانس ته د مړو د شمېر زیاتوالی خبره کړې و ویلي و چې په اوس وخت کې اټکل کېږي چې له 600 زیات کسان به د یوې غونډې د خویدو له امله تر خاورو او خټو لاندې وي. او نن په لیتوانیا کې د ولسمشرۍ دویم پړاو انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د مې په 12مه ترسره شوی و، هیڅ یو کاندید په سلو کې د 50 جمعیو رای په ګټلو نه بریالی شوی. د نننۍ سیالۍ د تیر پړاو د انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو د لیتوانیا د اوسني ولسمشر 60 کلن گیاتاناسا ناویسیدا چې د بلې 5 کلنې دورې د ګټلو ډیر احتمال شته او د هغې د 49 کلنې سیالۍ پخوانۍ صدر اعظم انګریدا سومنت ترمنځ ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې دواړه کاندیدان له دې سره موافق دي چې د روسیې سره د مقابلې لپاره د دغې 2.3 میلیونه نفوس لرونکي هیواد دفاعي بودیجه زیاته کړي. د بالستیک د حوزې هیواد چې د ناټو اروپایي اتحادي غړی دی له ګاونډۍ روسیې څخه ګواښون ته په پام دفاعي او امنیتي مسایلو ته لومړیتوب ورکوي. تاسو زموږ خلک له آزادې رادیو نه اورئ. اوس آزاد رادیو خبرونه 4 ساعته دوام لري. د سهار له 6 د ماښام تر 6 پر لنډو څپو نه 3.25 متره او د ماښام له 6 د سهار تر 6 په منځنۍ څپه 2.6 نوي وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې په بدخشان، بغلان او خور ولایتونو کې د وروستیو سیلاب ځپلو وضعیت ته سره شریک کړو چې دغه سیلابونو څومره خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. همدارنګه نور به شو روزګان ته هم او د هغې پلار کیسه به در سره شریکه کړو چې 250 ماشومان لري.
دغه درې ارمان یې لرم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو په عذاب کړی یم، مګر موږ نو د غالي څنګه وخت نو دا کومک چې ما سره وځي تعلیم په برخه کې
د پلار د خپل ماشومان د روزنې لپاره د مرستې غوښتونکي دي. بل پلاو بیا په پکتیا کې هغه چی مالداری لري دوی د فابریکو غوښتنه کوي.
پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسيږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوي کم ده.
نور مطالبه مشته ملتیا وړم.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
بیام ستړی مشه د خبرونه نومري مطلب ترازو په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیگانه یو سیلابونو لاملات رو سلکت لګا د ډیر شو کسانو مړه کېدل ته چوي دي. د یاد ولایتونو ځای چارواکو ویلي دي چې سیلابونو په بغلان کې شل او بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي. د خلونو نړیوال پروګرام ویلي چې په بدخشان کې د ځاني زیانونو سربیره کورونه او سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د تیر شپې سیلاب ځپلي د جلو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل سنا کاکړنه وره
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولې په 15مه ماخام نه وخته یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د دېش کسانو مړه کېدل تایید کړی دي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه. د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی، 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لا درک دي. 15 شهیدان مو د شپې وېستل ټپيان لګتي.
د ولایت کې د طالبان حکومت به هوته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا تلونیوس کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لرخاب سیمه کې د سیلابونو له امله څلوي کورونا ویجاړ شوې دي. هغه بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت په هوته درسې دوه چارو د ریاست مسولینو په حواله لیکلي چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لس کسیزې کورنۍ ټول غړي مړه کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم نن د مئی په 16مه په خپل اکسپانه په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د همدې شمېر مړو شویو خبره کړې خو ویلی سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونو نه یوازې د ځاني او مالي زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم ګرځېدلی. د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل
په داخل فیضآباد خسارات
فیضآباد کې د نننۍ مالی زیانونه اړولې خو ځاني زیان نه دی اړولې. خو په شاوخوا کلیو کې په ځنګړې توګه په مورچک کلی کې یو کورنۍ سیل وړېده.
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوته او حویلې ویجاړې کړې دي. ډېرې ویجاړې کړې. له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکي غلام محی الدین د تیر شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل د تیر شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي.
و مورید چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیگانه یو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه د ډیر شو کسانو مړینه تایید شوې ده چې دغه سیلابونو په بغلان ولایت کې شل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي وو. بیا په ورته وخت کې په بغلان او غور کې د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وروستۍ سیلابونو د دوی سیمه ایز ښوونځي نړولی دي چې له امله یې د دوی ماشومان اوس له زده کړو هم بې برخې دي. دوی د طالبانو له حکومت مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژوره تر ژوره د دوی ستونزې ته پام وکړي. په غور ولایت کې د طالبان د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو شپږ اویا ښوونځي ویجاړ کړي دي چې د همګړۍ د بودیجې د کمښت له امله دغه ښوونځیو د بیا رغونې پلان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په تیره بیا په بغلان او غور کې وروستیو سختو سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ یو شمیر زیربناوي او خونځي هم ویجاړ کړي دي. د سیلاب ځپلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو له امله د دوی په سیمو کې د خونځیو د ویجاړېدو وروسته اوس د دوی ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو وغوښتل چې د ښوونځیو بیا رغونې ته پام وکړي څو ماشومان یې بې برخلیکه پاتې نشي. د مرکزي بغلان د لقې سیمې اوسیدونکي محمد هاشم د خلکو په استازولۍ د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لیساوی مکتب او د مکتب په مکمل توګه د منځ ویوړ او داخلته وبرن نه وتلې. هر څه تدریسي شایانی ویوړل کمل مکتب خراب کړی ده. امکان د درس او تعلیم به نشته ده. زه په خارجي او داخلي موسسو باندې غږ کوم چې د خلکو د مکتب همکاري وکړي چې د خلکو اولادونه د درس او تعلیم نه پاتې شي. څه خو سیل ویوړ او څه په بیسوادۍ کې پاتې شي دا ډیره غټه بدبختي مبین تر وړي.
د بغلان د بورکول سوالی اوسیدونکو ضیاء الرحمن حکیمی هم ورته اندېښنه لري.
هفته قبل در اثر
تیرونی د سیلابونو له کبله په دې ولسوالۍ کې د څو ښوونځیو ودانۍ ونړېدې. موږ له دولت او بنسټونو څخه غواړو چې زموږ ښوونځي بیا ورغوي.
د غور ولایت د مرکز فیروزکو اوسیدونکو حمید الله ژواک هم وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو د استوګنې د کورونو د ویجاړې دوه ترڅنګ ښوونځي هم زیانمن کړي دي.
هغه مکتبونه چې تعمیرونه یې خامه و په بشپړ ډول نړیدلې دي او هغه مکتبونه چې پاخه تعمیرونه و د اوبو او د خاورو خټو دک شوې دي. ډیرای زده کوونکي چې د دې امکان نشته مکتبو کې صنفو ته داخل شي هغه یا رخصت دي او یا هم د ویونې او یا د لمر لاندې دوی درس وایي.
د غور ولایت د اوتکل کلی اوسیدونکي صدیق الله هم ورته ستونزې یادوي.
زمونږ ډیر ښوونځي د سیلابونو له کبله ویجاړ شوي دي. دوه درې ورځې مخکې د یونیسف استازی راغی او د پوهنې له مشرتابه سره په دې اړه خبرې وکړې، خو تر اوسه موږ د بیا رغونې کوم پلان نه لرو ځکه بودیجه او امکانات نه لرو.
درس او تعلیم خود عقب نمانند.
د غور ولایت د پوهنې ریاست مالی مسؤل فضل احمد مبشر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د ښوونځیو ویجاړېدل تایید کړل، خو وی ویل چې دوی دا مهال د ښوونځیو د بیا رغونې کوم پلان نه لري.
دغه بشتاره مکاتب ما
زموږ ډیر خوانځي د سیلابونو لامل ویجاړ شوی. دوه درې ورځې وړاندې د یونیسف استاد راغی او د پوهنې له مشرتابه سره په دې اړه خبرې وکړې، خو تر اوسه موږ ته بیا رغونې کوم پلان نه لرو ځکه بودیجه او امکانات نه لرو.
ښاغلی مبشر په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې په غور ولایت کې شپږ او یا خوانځي د سیلابونو لامل ویجاړ شوی دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د طالبانو حکومت د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخلی لیکلی چې نوموړي د می په ولسمه نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له استادو سره په کتنه کې ویلي چې د سیلابونو له امله په بغلان کې نونس ښوونځي ویجاړ شوي دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د دغه ولایت پر مرکز سربیره په 12 ولسوالیو کې نږدې 15 ښوونځي هم زیانمن شوي دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو له امله په زیانمنو ولایتونو کې د ټولو ویجاړ شویو ښوونځیو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم واخلو، خو له نوموړي مو ځواب ترلاسه نه کړ. په یادو ولایتونو کې د سیلابونو له امله په داسې حال کې ښوونځي ویجاړ شوي چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې د دوی ښوونځي ودانۍ نه لري او د میزونو او څوکیو له کمښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګ منع کړي او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي.
اوس به ورشو په همدې ولایتونو کې د سیلابونو له کبله څه ډول ناروغي رامنځته شوي تفصیل به په راپور کې واورو.
د پوستکي خارښ، ټوخی، سالنډۍ، تا تبه، دستونی درد او روانی ستونزه. هغه ناروغی دی چې د نورو ننګونو تر څنګ د غور او بغلان ولایتونو سیلاب ځپلي ور سره مخ دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له دغو ناروغیو سره سره د روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو په ګډون لومړنیو مرستو ته سم لاسرسی نه لري. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي پاچا ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیلاب په دې سیمه کې چې لوکنو میږي ټول ناروغان سوي دي، یو ډول بخاري ایستلی، ځان یې خارښت کوي، ستونی یې خوږیږي، همدا اوس زما ستونی هم خوږیږي او ځان مې خارښت کوي.
یو بل سیلاب ځپلی ناصر چې په سیلاب کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي وایي چې د کورنۍ ځینې ژغورل شوي غړي یې په رواني ناروغیو اخته شوي دي.
مور می پخپلا لور لا سوار کړه، اعصاب یې خنه دي، نارامه ده، سالندی هم ورته پیدا شوی، ورځې ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خلل مسمه هم خپل خور لا سوار کړه، اوس یې د زړه ټکان پیدا کړی.
په بغلان ولایت کې د روغتیا برخې کارکونکي هارون حمیدی په دې ولایت کې د ناروغیو په اړه وویل:
بدبختانه د سیلابو له امله کوم څاګانې سوې هغه له منځه تللي دي او ډېرې ګرمۍ د شدت له وجې هغه ماشومان سي عمرونه یې له 15 کالونو کم دي، زیاتره یې په اسالاتو باندې اخته دي او سینه بغل ناروغۍ او د نفس تنګي مشکلات ډېر پکې سوي دي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی عبدالجمیل چې د شپږ کسیزې کورنۍ ټول غړي له سیلابونو وروسته ناروغان شوي دي وایي:
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم.
تر سیلاب وروسته سالانډی راته پیدا شوی، میرمن می هم ناروغه ده، درې لوڼی او یو زوی لرم، مشر اولاد می د اتو کلونو دی، څلور واړه یې ټوخیږي او د شپې لخوا تبه کوي.
په بغلان کې د طالبان حکومت د روغتیا ریاست د چارواکو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو په غور ولایت کې د طالبان حکومت د روغتیا رئیس عبدالستار موفق وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د اوبو کمښت د سیلاب ځپلو تر منځ د بېلابېلو ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی.
عموماً آبی که مردم از آدرس آبش تامین می شده متاسفانه
له بده مرغه هغه د اوبه سرچینې چې خلکو ته یې اوبه ورکولې له منځه تللې دي، یا په اصطلاح هغه بندونه چې وو خراب شوي، څاګانې د سې لاندې چې وي، لنډه دا چې د اوبو سرچینې په لوړې سلنې خرابې شوي. له همدې امله ناروغۍ هم په ډېرېدو دي، اسهال، جلدي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
بعضی امراض جلدی و تنفسی هم رو به افزایش هسته.
هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان او د سره صلیب کمیټې ICRC غور ولایت ته په کافي اندازه درمل استولي او په سیلاب ځپلو یې ویشي، خو دی ټینګار کوي چې تر څو د اوبو سرچینو بیا رغونه ونه شي، د سیلاب ځپلو په منځ کې د خپرو شویو ناروغیو له منځه وړل امکان نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د غور ولایت له روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره یې د بیړنیو طبي کټونو، خیمو او لمریزو څراغونو په ګډون 25 متریک ټونه مرسته کړې ده. یاد سازمان همدارز ویلي چې په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې تر 26 ډیرو کسانو ته بیړني او ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. WHO ته هم ویلي چې له بلخ ولایت څخه یې فاریاب ولایت ته 5 متریک ټونه طبي تجهیزات او د دغه ولایت سیلاب ځپلو ولسوالیو ته یې ګرځنده ټیمونه هم استولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جسدونو په راټولولو او ښخولو کې ځنډ د هوا او اوبو د مسمومیت لامل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د بیرته راستنېږي، خو اوس هم غزې ته ورځو او د دې جګړې په اړه وروستي جزئیات له نوریاس نورینه اورو.
اسرائیلي ځواکونو نن یکشنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو همدارنګه ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګېدو او له حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیکې هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 9 د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوې، تېره شپه د اسرائیل پوځ په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزه شمالي، مرکزی او جنوبی سیمه په نخښه کړې وي. د راپور لمخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزې پر جنوبي ښار رفح متمرکز ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د مې میاشتې له لومړۍ ورځې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کېږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. په غزه کې د یوه اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې، د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ وویل چې اداره یې په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې یرغمل بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسۍ کې ښکېله شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یوه اوربند رامنځته کولو لپاره منځګړی توپ کړی، د دې هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یوه اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل رسنوی ویلی چې د دې هیواد د استخباراتو رئیس ډیوید امبارنی په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای له مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې د یو اوربند لپاره د خبرو پر نوي چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلی چارواکی د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرون شنبه فرانس پرس ته وویل چې تمه روانه ونې دغه خبرې بیا پیل شي، خو د حماس یو جګپوړي چارواکی اسامه حمدان الجزیره تلویزیونی شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملی کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبرې کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو د راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو کسانو شمېر 15,904 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 180 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د افغانستان په سویل کې روزګان ته ورشو، د هغې پلار کیسه به در سره شریکه کړو چې 250 ماشومان لري.
او 50 کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شوزو څخه 250 اولادونه لري چې 28 هلکان او 24 نجونې دي. هغه زیاته کړه چې 9 نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي دي ورور، څلور ودونه مې کړي دي، تقریبا یو مې په چیر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې وه، هغه د مجاهدینو شپې چې وې، بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په تیرو طالبانو کې، بل مې په دغه تیر په دغه حکومت کې کړي، څلور ودونه ما کړي دي. او ماشومان مې د خدای مال 250 تنه اولاد ده.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه یې له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلي دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دغه درې ارمان یې لرم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو په عذاب کړی یم، مګر نو خدای غاړې مو څنګه وخت، نو دغه کومک چې ما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی، یو ډوډیو د مرستې په نظر کاره برابر کړي، زه به ډېر د خلکو څخه خوشحاله سم، د دې موسساته به څه خوشحاله سم، د دې لوړو چارواکو څه به خوشحاله چې هر سړی کومک راسره وکړي، که موسساتې که لوړو چارواکي، د دې غټه ځواني بولم لکه د پاره د خدای چې دی ما سره کې د دغه مؤمنان دپاره.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاره هم اندېښمن دي، او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله ولس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نورو نوم په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي راسره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي، موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي، موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسكين دي، موږ په کالو موږ په شولا کړی سره، موږ دا غواړو چې موږ د ماشام د سر ډوډۍ ولا کړو.
دا محمد صادق گاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي، او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې مالداران غوښتنه کوي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره دی بازار مندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچو، پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید یې ښه دی، خو د پروسس او بسته‌بندۍ وسایل نه لري چې له دې کبله لازمه ګټه نه کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې دې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوې برابرې شي، ترڅو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز ښار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله تویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي، د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوی کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوی او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایسه د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخه کې ځینې برنامه تر لاسلاندې لري او دا زرید مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداری ورسپونو میوړه ټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانیسته وو. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو، ترڅو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لزایي کړو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خاطر باندې د غاندي توزیع کو سره په وړیا شکل سره
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په زینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشتې کې چې موږ په صحه کې پلیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هلند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي. په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی، وایروسی دی، د واکسینونو سره کومه کونه کې موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداری د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطه دی. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي. موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي. پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیم دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ هم دوغنه واس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر منندوی چې زموږ غږ نړۍ سره شریکوي. خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم دی چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بی سیم دی، افغان بی سیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو میشت لپاره ورکړي او هغه راغلی نه کافي کې یان تر دې چې 1500 کار هم نه ورکړي. ته ام ټی ان دی، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې غوښتل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون ته زموږ خو سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالي چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري انسانان نه پسې ډیر دی جانبر نه لري ډیر خلک ورسره په تکلیف کې دغه موږ یو ځاګ ترې ځای پرې ورسوي چې دا جانبر ته جوړ کې ډیر ورسره په تکلیف ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د خبرونه دوه منی میته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي رادیو و مورس پروګرام لرو.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو له سید شنواری سره خپل و مورسته خراغلی نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانې د جوړولو کار پیل کړي. لدی هم خبرې گئی چې ولی امریکا کې وی پښو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له برید وروسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړول باندې هم درته کوي. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون طالبانو د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی د سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځیدلی وو.
کېدای شي وی کېدای شي نوی مګر دا تجربه خو درې دی چې تاسو پوری په ډیرو حالتونو کې دا حالات راغلي دي چې په خپل تیارا د خارجي عواملو لوجه نه هم سقوط کړي.
پر لپسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشه کړي بودیجا طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشي اعلان وکړ خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپو چپ تیر کړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدای شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف خکاره نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفيږي شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفيږي. دوی د صحت مسله کې دولت څخه کوي دوی د تحصیل څخه کوي دولت څخه کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند د ناندري او دوام دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ ملر ویلي چې طالبانو د دوه له تړون په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاول درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغې وروسته جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او یو شکل د افغانستان جنگ یعنی خپل قوت د افغانستان راوکړي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ ام په کډری لحاظ باندې دم په تخنیکی لحاظ باندې دغه ضعیف وسات لازم تخنیکی په لاس ورنکه مستقلانه وظایف ته نه پریخول.
خاص باور وکړي چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده اما د یو ټیټرود په بهراني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسي او د ملت پالو سیاستوالو نیوکی افراسیاب خټک وای طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه او دایښ نوې پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلی پاکستان پښتنو ته د بنگال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د مایده کوله دی افغانستان کې نو دی پاکستان کې دلته نو دوه ته تل تاسو په بلونه دی دلته پاکستان پاسپورت به تل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستيال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼ حکومتونو مشرانو ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوی چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لار نسکور شو چې د دواړو په شمول یو لس دولتي چارواکي په کلو لا پښول. کچاند چولکه د غرزیدو علت نه دی پټاګه شبه ایران یې د پیخي پلټنې ته کمیسون ګمارل دی. خو اسرائیل په دې پیخه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي کچام د رئیسی لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سرو مګر په دغه سي مړی نه خپل رسمي خواشيني ایران سره شریکه کړي ده. بلخو داسې راپورونه هم شته چې پیخه طبيعي او د ایران د ولسمشر چولکه خورا زړه
چرته اوارز دی راځي او غرونه وته پیوي نو اولی تیار شي دوی مخ کې وا دا د دې موانې ته نږدې وا او خطر سره دا ډیر ډیر نږدې وا نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاع نیسی او د اوریزونه جګیږي اخري تیارا چې د تیارې پسې دا هغه هم جګیږي یا تصادم نکېږي او دغه د مېز تیارا چې د لپاره کافي اندازه وخت دا دا تصادفي تصادفا یا په هر علت چې یا ټکر کې یا په هر علت باندې سقوط کې چې دا خپل د سوال وړ دی دا سوال وړ دی
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیری امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی د ابراهیم رئیسی د چورلکه د سقوط لامل کڅام د ایران غنو خارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د خارونو په واټونو هم په لویش میر راټول شوی وو خو په ټولنیزو رسنیو او له ایران د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوخی ترڅنګ تر دې حد خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انزور خبره کړي د ایرانیانو د چورلکه لغورځېدو وروسته وعده کړي و چې رئیسی اختیار مرشي نو دوی به خوشحالي کې لوڅ انزورونه نشر کړي ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه ځپلي او زرګونه کسانې وژلي وو ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅو انځورونو په خپرولو دغداره نه شي بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ یې ایران کې خوشحالۍ کړې ده
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایع ده او ډیر ضربه دا ضایع جبران نشي د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ټینګلي دي او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو او لاغه ورسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځته نه وي راغلی له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي
او طالبانو یو وار بیا له جزئیات ورکولو پرته او لڅو میاشتنی ځن روسته د 1403 مالی کال د بودیجې د توشي اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنه پیدا کړې دي د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا توشي شوې ده خو بیل دي چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي ویلي دي د بودیجې له کورنۍ او عوایدو چمتو شوې ده د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړیتوبونو ته پکتو توشي شوی ده د جمهوریت نظام په محل به کلنۍ بالی بودیجه له پوره جزئیات سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږل او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي کېده داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو په ورته وخت کې یو شمیر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیلو نمونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی
د دې مختلف دلایل کېدای شي لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي دویم موضوع د شفافیت موضوع ده د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسولیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجا کې منابع په ناانډوله توګه باندې توضیح شوی وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یو ولس نظارت کوونکي وي او کومه د خبره مخ ته وړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د غې دفاع نشو کولای، نو بیا د انتقاد تر اغلا د راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه درسونه چې پیسې ځانګړي کیږي تدې یعنی نه غواړي چې ول سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو تار څخه ښکاري ولې دننه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزه وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزه وي، امنیتي مسایل وي، یا پیسې واراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولست شوش کې نشي نور مسایل کې نه، نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 211 میلیارډ افغانۍ اعلان کړي و چې 2.9 میلیارډ افغانۍ پراختیايي او پاتې عادي بودیجې ټاکلې و. او داسې خارج ترڅو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، دغه یواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندرې او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنۍ ځواکونو په خوانی قومندان جنرال سکاٹ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوهې له تړون نه په افغان ځواکونو د بریدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و. جنرال میلر ادعا کړې ده هغه مهال چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړو چې دوی د دوهې هوکړې او د واک وشت اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هېواد د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودي. جنرال سکاٹ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی و خو په بشپړ ډول د امریکا نظامي ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده، دوی خپل دغه اردو هم دغه ساتلی و چې تل په دوی ټکاو کې، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم به د تخنیک د لحاظ یا د یو نه توانیدل یا نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دا کړی دا چې طالبانو پس دوه تړون نه دغه نه درلودل نصرانو نه دغه دا درسته نه ده. مونږ ولیدل چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هر ورځ لاسته راوړلې درلودلې او قلا قلارې ولسوالۍ بلاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بلاخره د قدرت ته ورسېدل، نو دلته ادا دغه کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بلخوا له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوهې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا بدرې اړخونه لري چې یو اړخ په خپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولې، بیا وروسته په افغانستان کې د یو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل ستراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودی سمه توګه باندې تعین کړی وی او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وی. نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجل کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړی دي او هیڅکله دا نه دي کړی چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدېخوا په افغانستان کې تکراریږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو او همدارنګه چې خپل امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسی پاشلتیا و بل په دو باندې متکی بودن و دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تلي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی. هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پښو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غني داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي و نه پوهېږم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو. او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه څه ول چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملت پال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادا کړی ده چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار کړی چې طالبان او طالبانی ځکول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړی شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوي او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناسته یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ډیټ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ډیفیکټو ریکګنیشن دی د طالبانو اسټیټ. هغه ډی ریکګنایز شو، دا ریکګنایز شو، نو اسټیټ کولیپس نه کېدو. اسټیټ کولیپس شو، امریکایو شو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل. یعنی ذمہواری پہ افغانان واڑولا. حقیقت کی دئی منصوبہ دعویٰ چې افغانستان کے اسٹیٹ کولیپس شي واڑی سر واسطے دا چې افغانستان بیا د ٹیررزم مرکز شي. چې ٹیررزم مرکز شي او اسٹیٹ نه وي نو مونږ به وایو چې اوس موږ څه کوو کو افغانستان یا افغانستان دی. نو داسې یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفتې څلوېښت میلیونه ډالره کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګنډا نه ده. دا ډپلوماټان وایي بس خبره خلک چې کم خبر دي هغې دا وایي. یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د خپلی ما واورېدو چې مایک باندې وویل چې څلوېښت میلیونه ډالره کیش ویکلی دی اخلي. او وایي څه یعنی جواز څه دی چې دا پیسې ورکوي؟ وایي چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. یعنی انګریزي کې وایي ټو سیټ ا تھیف ټو کیچ ا تھیف.
Yes. بل غاړه د پښتونخوا ملي ګون مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خود مختار ریاستونه قبضه کړي او د بنګال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بېساري وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوز سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو اف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ډبلیو اف پی دغه راز ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو، محافظتي دیوالونو، بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردمی امید افغانستان در مجموع از هلمند، از قندار، از بدخشان، از گوشه و کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر برای ما رساندن، برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و پیشنی تو اینجا پخن نبود، تمام سیستمش سیستمی همه یه خانوادگی از برهم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه به حد که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولی دی خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکېدلي او په مخ په وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړي دي. د جمعې په ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 نور کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور یې د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والي ویان صبور فرزان سیغانی ازادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څه باندې 15,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي وو چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو وګړي دي. اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسي کلي کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا یې مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي. د دې کلي مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغه سیمې ته یې د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځای خلکو په وینا د دغه خونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې را لګلې وي خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړي.
د مراته وادي را کړی دي، د کلمانو وادي ولا کتر سره کړی دي، کتابچو وادي ولا کتر سره کړی دي، سید په نامردی را سره کړی د اخلاص نه در سره کړی چې کتب ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت ته رسولی دي. دا شخص ز سړی کلالایم سلور را کابل ته کلالایم چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته رسولای دي. د مکلینیت نه صدر زره کور کلی یو یولسو نفر به موږ کلم ور حساب وشو خرنه کې د موږ په څمرز باندې اخته شو دي یولسو نفر اوس د موږ دفتر غوري پروته دا زنه سمار سړی نشره سوالای نه وسه سړی نشره سوالای وسدار خو بیا ورسی باید او حکومت راته لمسه دی ما یا چې وک حکومت ماته کلی نه جوړکا د حالات خاطر دی راته جوړکا حکومت لمسه مکتب جوړکا حکومت دی ما په ستون جو ځان خبرکا زه چې د حکومت چاره ووینم بیا نور حواری زمزلارم.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولي. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپارل خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمیر فعالان ویلي پاکستان 2 ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوختي وه او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې صلاح کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمیر غړو د ورکېدو وه چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ 4 غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړې چې نصیر الکوزی، وارث الکوزی، عثمان الکوزی او ظاهر الکوزی د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نوروسته ایستل شوي دي او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزی شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي ګنې دا حال به وي. یوه بله موضوع په کندز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو وه چې په ټولنیزو رسنیو یې یو شمیر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د کندز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکه سیمینا وروستیو سیلابونو په زانګو کې وروړی دی خو په معجزهیي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهراً برسیرن ټپونه لیدلي دي. ویډیو کې ښکاري چې دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمیر خلک ورټول شوي دي.
بورکه کې سیل برده درین گواره بده عین از کندز برآمده سیاست سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است
بابا جان بابا بابا
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده. اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره یې په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظمان دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیسټمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېره اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډولونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 500,000 یورو څخه تر 300,000 یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونډ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونډ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې مکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډیر ټولنیز او متفاوت خویونه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډیر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په ایتوپیا کې بیا یوې ښځې ادعا کړې ده چې له 1400 کالو راهیسې هیڅ شی نه دی خوړلی او نه یې د خوراک اشتها پیدا شوې ده. دا ښځه ملورک امبو نومیږي او وایي چې وروستۍ ځلې په 10 کلنۍ کې کور کې پاخه کړي دال خوړلي او له هغې وروسته 1400 کاله وشول چې څه یې نه دي خوړلي. ملورک د یو ماشوم مور ده. وایي د درملنې لپاره هند، قطر او دوبۍ پورې ولاړه خو هیڅ ډاکټرې درملنه ونه کړای شوه. کورنۍ وایي کله چې ملورک حامل شوه نو ډاکټرانو د ماشوم د صحت لپاره دغه مېرمنې ته ګلوکوز په سیرمو کې ورکول او له زیږون وروسته ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکولې. بلخوا دغه مېرمنې ویلي اوس ورته داسې نه ښکاري چې د ژوند په راتلونکو وختونو کې به کوم شی وخوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شنن لپاره د ازادۍ راډیو ومه ورځ له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مهیروئ.